ډونالد ټرمپ د ماجرت په اړه اجرایی پرمانونه پر افغانانو د تطبیق وړ نه دي او افغانستان د دغه اجرایی پرمانونو څخه مجازادي.
د
امریکا د سفارت د وین مرسیل ویل هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري، که دا د سیاحت، زده کړې یا هر ډول ویزې وي، هر وخت چې وغواړي امریکا ته تللی شي. یو شمېر هغه افغانان چې د اس آی وی پروګرام له لارې د امریکا سفارت ته غوښتنلیکونه سپارلي، د امریکا سناتورانو د وروستۍ لهې د وړاندې کولو خوښ دي او وایي چې دوی ناهیلي یې په هیله بدله کړې ده. د احمد خان په نوم دا ځوان وایي چې د څلور کال راهیسې دغه پروګرام له لارې د ویزې ترلاسه کولو ته انتظار ویسته.
مونږ او زموږ څومره ملګري چې اس آی وی ته اپلای کړی دي، هغه ډېر خفه و په تېر څو هفتو کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارتخانه دلته په کابل کې انټرویوګانې بندې کړې دي او وایي چې تر څو د امریکا سینټ نور ویزې اپروو نه کړي، مونږ نور انټرویوګان نه سکیجول کوو.
هغه ویل چې هیله لري د امریکا د کانګرس لخوا د نوو ویزو د لایحې تصویب به دوی ته هم امریکا ته د سفر او هلته د اوسېدلو امکانات برابر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او اوس راځو بل راپور ته. په 1395 کال کې په افغانستان کې پر 210,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو په دغه هیواد کې نانو امنۍ له امله اړوندې ادارې په 400 هکتاره ځمکو کې د کوکنارو په اړولو باندې بریالۍ شوي دي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کال کې د سختو ناامنیو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د اړولو کمپاین له سره عملي نه شو او په یو شمېر ناامنو سیمو کې وسلوالو طالبانو بزګران د کوکنارو کرلو ته اړ کړل، چې له امله یې په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو کچه 10% زیاته شوه. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي راپور ته.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 1395 کال کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ناامنیو له امله د کوکنارو کروندې له سره اړول شوې نه دي. د دغه وزارت ویاند حنیف دانشیار د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په روان لمریز کال کې په اکثرو ناامنو سیمو کې وسلوالو طالبانو بزګران د کوکنارو کرلو ته اړ کړل، هغوی ته یې ذهنیت ورکړ، نو ځکه د کوکنارو د کرلو کچه په افغانستان کې 10% زیاته شوه. د ښاغلي دانشیار پر وینا سږکال په افغانستان کې پر 210,000 هکتار مکو کې کوکنار کرل شوی وو، خو اړوندې ادارې په دغه هیواد کې د نامنیو له امله تر 300 هکتار ازمکو کې د کوکنارو په اړولو بریالي شوی دي.
معلومات او اطلاعات چې در سطح کې
هغه ولکم معلومات او اطلاعات چې د هیواد په کچه د امنیت او له نشه یي توکو سره د مبارزې فرصتونو په برخه کې له موږ سره وو، د هیواد په کچه د کوکنارو د کرلو 10% زیاتوالی زموږ لپاره زیاته ناکامي نشمیرل کیږي، ځکه چې موږ باید وضعیت مقایسه کړو، د ستونزې پراخوالی باید مقایسه کړو. په روان کال کې کندوز تر ګواخ لاندې وو، هلمند تر ګواخ لاندې وو، ترینکوټ تر ګواخ لاندې وو، ولسوالۍ خو پر ځای پرېږدي، اند ولایتونو مرکزونه تر ګواخ لاندې وو. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د 24 ولایتونو له شمېرې څخه په 21 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي، چې سږ کال تر ټولو زیات په هلمند، بادغیس، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې کرل شوی وو. د دغه وزارت د ویان پر وینا د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو طرحه جوړه کړې ده او په حمل میاشت کې به په ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د اړولو کمپاین پیل کړي. په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې پر روان کال کې پولیسو شاوخوا 1500 ټنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي او سباندې 1,000,000 لیټره الکولي مشروبات د افغانستان په مختلفو سیمو کې کشف او ضبط کړي دي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد ویل چې د دغه نشه یي توکو د قاچاق په تور 1515 شکمن کسان هم عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. هغه ویل د روان کال د حمل میاشتې لومړۍ نیټې څخه نیولې تر اوسه له ټول افغانستان څخه د 1,400 قضیو په تړاو د 1515 شکمنو کسانو دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي، چې په دې ډله کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د 23 امنیتي موظفین هم شامل دي. هغو وشخزي او 15 بهراني اتبا هم په نیول شوو کسانو کې دي. ښاغلي موحد ویل د شمیرې 312 نیول شوي قاچاقبران تر 40 کلونو بند محکوم شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته زیاتې پیسې لګول شوي دي، خو بیا هم په دغه هیواد کې د نړۍ په کچه د نشه یي توکو تر ټولو زیات کار او تولید کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، آشنا رادیو، منځنی ختیځ، FM 103.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس راځو بل راپور ته. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل غونډې په وخت کې د ناټو په قوي کېدو، په نړیوال تجارت او نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د امریکا غک خبریال ایسا بلا کوکولی په دې باره کې دا راپور موږ ته رالیږلې دی.
دوی د غونډې نه وروسته د آلمانی او امریکایي تجارانو د مشرانو سره د ګردې میز نه مشري کوله، په خاصه توګه یې په مسلکي روزنه، د بشري قوا په پرمختګ خبرې وکړې، د بین المللي تجارت په جنجالي موضوعاتو باندې نه. وروسته بیا په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې ټرمپ چې یو ځلې ناټو له موده غورځېدلې بللې وه، د دغه ائتلاف لپاره یې په خپل ملاتړ باندې بیا ټینګار وکړ، مګر په متحدینو باندې له خپل پخوانی انتقاد نه پر شا نه شو چې ویلي وو دوی د دفاع خپله ونډه نه ادا کوي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي:
I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. Many nations owe vast sums of money from past years.
ما صدر اعظم مرکل ته په ټینګار وویل چې د ناټو نه کلک ملاتړ کوم، همدغه راز د خپلو ناټو متحدینو په ضرورت باندې مې ټینګار وکړ چې د دفاع د لګښت لپاره خپله ونډه ادا کړي. ډېر هیوادونه د تیرو کلونو نه راپه دې خوا پوروړي دي او دا د امریکا په نزد ډېره بې انصافي ده. دغه هیوادونه باید خپل پورونه ورکړي. مرکل د جمهور رئیس تفسیرې ته هرکلی ووایي او د آلمان ژمنې بیا تکرار کړه چې خپله د ناټو ونډه به زیاته کړي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل وایي:
Die NATO ist für uns von großer Bedeutung und wir haben nicht umsonst in Wales bei der NATO-Tagung festgestellt, dass auch Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen wird. Wir haben uns zu dem 2%
NATO mangta der Mohammed Auda dalilu che Pavelski de NATO pa gunda ke mungwele alman ba khpal difai la ke zyad kri mungu mon la che 2040 kal pore 2% zyad kro mung ter kal khpal difai la ke 7% zyad kre wo aw mung ba karta pa de tariqa dawam war ko ترام هم کوشش کاوه چې هغه اندېښنې کمې کړي چې امریکا به د حمایت کوونکي په لور بوزي او وایي اده به د تجارتي انډیوالانو سره د ښو موافقو غوښتونکي وي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي:
First of all, I don't believe in an isolationist policy, but I also believe a policy of trade should be a fair policy. And the United States has been treated very, very unfairly by many countries.
زه د انزوا په پالیسۍ عقیده نه لرم، مګر زه په داسې تجارتي پالیسۍ عقیده لرم چې هغه باید عادلانه پالیسي وي. او ډېرو هیوادونو د کلونو په اوږدو کې د امریکا سره غیر منصفانه چلند کړی دی او دې ته به خاتمه ورکړی شي. مرکل وویل دواړه خواوې له تجارتي موافقو نه ګټه اخلي او آلمان د عادلانه تجارت د موافقو په باره کې موافقه لري. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل بیا وایي:
Wir sind auch Befürworter eines fairen Handels. Das muss eine Win-Win-Situation sein, zum Nutzen aller. Und über die Details können wir hier sprechen. Und wir haben
منګه هم د عادلانه تجارت ملاتړ کوو. دا باید د ګټې حالات وي او دا د هر چا په ګټه ده. موږ په دغو تفصیلاتو دلته خبرې کولی شو او موږ لا پخوا د شرکتونو او شاګردانو سره د خبرو په وخت کې ولیدل چې زموږ دواړه اقتصادونه څه ظرفیت لري. مرکل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مکسیکو سره په سرحد باندې د دیوال جوړول په باره کې د ټرمپ د پلانو په باره کې تبصره وکړې وویلې: د غیر قانوني مهاجرو جلو باید ونیول شي او د انسانانو قاچاق ته باید خاتمه ورکړل شي. ټرمپ او مرکل د یوکراین د جنجال په حل، په افغانستان کې په وضع او د اسلامي دولت د ډلې سره په جنگ باندې هم خبرې وکړې. د امریکا او لاوقیانوس نه د اخوا روابطو څارونکي دا مني چې د دوه بیلو مشرانو او تجربه لرونکو مرکچیانو دغه لومړۍ غونډه یو اساسي پیل و.
محترم اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ او زغورځنګ یم خبرونه جریان لري. راځو بل مطلب ته. دا یو میاشت کیږي چې پاکستان په یو اړخیزه توګه د افغانستان سره خپل سرحد بند کړی دی. په تورخم او چمن کې د افغانستان سره تګ راتګ او تجارت په ټپه ولاړ دي او تجارانو ته سخت تاوان اړولی دی. افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې سرحد خلاص کړي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو له تړون څخه سرغړونه ده. پام وکړئ په دې اړوند د ریپورت ته.
یو میاشت دغه د پرکیږي د پاکستان افغانستان تر مابین د نورو سرحدي پولو سره سره د چمن سرحدي پولو هم دغه د بند پاته ده. دغه د لیدل کیږي چې دغه پولیس به مخکې به څومره تجارت کېدو، پر دغه ځای به د ټرکانو څومره رش لیدل کېدو، خو دغه وخت هیڅ هم نه لیدل کیږي. پوله بالکل دغه د سنسانه ده. یوازې هغه خلک دغه لیدل کیږي روان دي د کومه سره افغاني دستاویزات ورسره دي، یا پر پاسپورټ او پاکستان ته راغلي وو او دلته د علاج درملونو دپاره او اوس بیرته واپس دی خپل وطن ته ستنیږي. خو دلته کوم ځای چارواکي کی دغه سره ما کوم خبرې سوي دي، هغه وای د افغانستان د پلوسي کم پاسپورټیان را روان دي، هغه دی نه را پرېږدي پاکستان پلوته. یوازې کم خلک چې ډېر سخت سره نه جوړوي او هغه خلک ته او پاکستان ته دراته کی اجازه ستا. خو ما سره دغه وخت پر دغه چمن سره دی پلو باندې عام خلک موجود دي، د دې سره پښتنې وکړو چې دوی مرسته څه پر وای پر دغه سره دی پلو پر باندې دوه باندې.
ما زمانوم حضرت الله ده دا پوله چې تړل شوی ده دی کې خو د عوامو خلکو تاوان ده، خو حکومتو ته هیڅ تاوان نه رسوي. دا د خوارو د غریب تاوان ده. باید چې دی کې هر مسلمان کوشش وکړي، د یو جی پی سړی کوشش وکړي چې دا بارډر په خیر سره خلاص شي او د مسلمانانو مشکل حل شي. او خواته مریضان و دغه صفات دي، د خواته د خلک د چمن خلک ټول خواته وړي، د چا دوکانداري ده، د چا نور مشکلات دي، ټول دغه صفات دي. نو دا د مسلمانانو تاوان ده. باید په دې کې هر سړی کوشش وکړي چې خلاص شي.
او بالکل هر سړی کوشش وکړي چې پوله خلاص شي. زما سره بل کس هم موجود دی، دی به موږ ته ووایي دلته دا پول ته راغلی، د کوشش دې وکړي او شتو نه واوښتي.
زما نوم کریم الله دی، د سر وختي راغلی یم. در اوس پر موږ ته ناست افغانستاني خلک دورې ځي تسکرې ځنګوري ګوت په لګي پاکستاني سړی چې دی یو سړی په خوا باندې پرېږدي. زموږ کاروبار ټوټال لاله بند پاته دي. دا یو نیمه میاشت یو میاشت کیږي اوس مجاریانې د جوب خرچه پر مجاریانې اوس دا باید د دروازه خلاص شي د پاکستان ټوټال خلک دی پاتې.
اوس موږ سره یو بل کس هم موجود دی، د سبم پښتني وکړو ته موږ خپل نوم وایي.
مانم جمال الدین دی، زه د ټکسي ډرایور یم چې په خوا به موږ درې زره کرایې وړلې به مې درې نیم زره وړلې. اوس 1500 روپۍ نه برابرېږي. موږ د مټرانو په تیلو پورې آریان یو چې څه چنګ وکړو. کور بچان راپسې دي، دلته پوله بنده ده، یوه لار باندې یوه طریقه نه ورسره کېږي. د سارۍ زه دغه 4-5 روپۍ په کټان له زبره غلی چې دلته به سپاري پیدا شي، دلته به شی پیدا شي. هغه یې چای نهشته، د هغې خوا یې چای نه رایله کوي. ګرده خلک یې بند کړي دي، زنانې و کوچنیان ورته ولاړ دي، نه زنانه رایله کوي، نه نر رایله کوي، نه ښځه رایله کوي، هېڅ چای نه رایله کوي، ګرد یې بند کړي دي.
کوم خلک دي د دغه پولیس د اوښتو کوشش کوي هغه ته چې دي دغه سردي ملیشا ځواکونه چې دي ډېر په چمتو حالات کې ولاړ دي، د دې پلوه هغه خواته نه پرېږدي. خو کوم افغانان چې دلته بند پاته دي هغه دا دي لیدل کېږي لږ څه روان دي. خو د دغه پولې د بندېدو له امله کوم د تجارانو زیانونه کېږي هغه یو طرف ته، او عامو خلکو ته کوم مشکلات ورپېښ دي هغه بل طرف ته. خو دغه ټول خلک چې دي د پاکستان حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې د پورې تور دغه سردي پوله خلاصه کړي او د خلکو رفتامت به ځین شروع شي او د تجارت لارې به خلاص شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن بارډر.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ آواز اورئ. د فرخوندې مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي حکومت په تیرو دوه کلونو کې په دې ونه توانېده چې د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله ملک زاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې د خور د وژلو ټول عاملین مجازات کړي. فرخونده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شاه دوشمشیر علیه رحمت زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شوه. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور راکوي.
په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو له پیښې دوه کاله تیریږي، خو د فرخوندې د کورنۍ د غړو په خبره تر اوسه د دغې قضیې په اړه په رښتینې توګه عدالت نه دی پلی شوی. د فرخوندې ورور مجیب الله ملک زاده چې له دغې پیښې وروسته د امنیتي ګواښونو له کبله له خپلې کورنۍ سره په تاجکستان کې ژوند کوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د خور د وژنې په قضیه کې ښکیل کسان مجازات او په دې برخه کې عدالت پلی کړي. دی وایي لا تر اوسه هم د فرخوندې د وژلو یو شمېر عاملان د پولیسو له لورې نه دي نیول شوي.
در کل عدالت از نظر فامیل ما تامین
په ټوله کې زمونږ د کورنۍ له نظره عدالت نه دی پلی شوی. یوازې زمونږ د کورنۍ له نظره نه، بلکې د افغانستان او د نړۍ د ټولو خلکو له نظره هم مونږ د غچ په لټه کې نه یو، خو په دې برخه کې عدالت غواړو. فرخونده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شوه. قهرجنو سړیو د فرخوندې تر وژلو وروسته د هغې جسد وسوځوه او پولیس هغه مهال سیمې ته ورسېدل چې فرخونده ژوندۍ نه وه. له دغې پیښې او په کابل ښار کې د یادې قضیې په اړه د عدالت غوښتنې په تړاو د خلکو تر لاریونونو وروسته افغان حکومت په دغه قضیه کې د لاسلرلو په تور 9 تنه ونیول او 6 تنه امنیتي مامورین هم له دې کبله تر څېړنو لاندې ونیول شول چې د فرخوندې د ژغورلو په برخه کې پاتې راغلي وه. د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیله نجلا راهیل وایي د یادې قضیې په تړاو د نیول شویو کسانو له ډلې یوازې 11 تنه یې بندیان دي. د غلې راهیل په خبره حکومت ونه شو کړای چې په یاده برخه کې عدالت په رښتینې توګه پلی کړي.
په لومړۍ محکمه کې 4 کسان په اعدام محکوم شوي وو، خو په دویمه محکمه کې دغه حکم لغوه شو او له ټولو نیول شویو کسانو څخه 11 کسان تر سر لاندې ونیول شول. ان تر دې چې د محمود په نوم یو کس چې په لومړۍ محکمه کې برات اخیستی وو او په دویمه محکمه کې په 10 کلونو زندان محکوم شوی وو په تیښتې بریالی شو.
خو آیا هغه کسان چې د فرخوندې په وژلو کې ښکېل وو او اوس بندیان دي په خپلو کړنو پښیمانه دي؟ په دې اړه د شرف بغلانی پر لوري ځو، کوم چې اوس په څرخي پلازندان کې بندې دي. شرف هغه کس دی چې د فرخوندې تر وژلو وروسته یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس لري. دی وایي د فرخوندې وژل ورته ویاړ دی. کله چې کوم څوک زما پر دین او قرآن تیری وکړي او هغه کس زما د پښو لاندې سوار کړي، زه کوم غبرګون نه ښیم. څوک چې زما پر دین تیری کوي او هغه چې مړ شي ما ته ویاړ دی. خو لوی څارنوالي وایي چې لا تر اوسه د فرخوندې دوسیه نه ده تړل شوې او هغه کسان تر څېړنو لاندې دي چې په دغه قضیه کې ښکېل ګڼل شوي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی وایي په دې برخه کې کوم کسان چې په لومړیو کې نیول شوي وو دوسیې یې سترې محکمې ته رسېدلي، او هغه کسان چې د کشفي بنسټونو د فعالیتونو په ترڅ کې پیژندل شوي او باید نیول شوي وو، د یو شمېرو دوسیې وروستۍ شوي او د یو شمېرو یې تر څېړنو لاندې دي. د لوی څارنوالۍ د بیان په خبره حکومت به په هره قضیه په ځانګړې توګه د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندې وژل په افغانستان کې یو بېساري پیښه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه په دې باور دي چې د دغې قضیې په اړه د حکومت نه پاملرنه به د بشر د حقونو په برخه کې د حکومت د کړنو په تړاو بې باورۍ زیاتې کړي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
که محترم اوریدونکو، دا واز مونږ خبرونه چې تاسو واوریدله. زمونږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي، خو یادونه کوم چې تاسو کولای شئ زمونږ د خبرونه مطالب د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم وګورئ، ویل ولئ او خوند ترې واخلئ. اوس له تاسو څخه اجازه غواړو، خپرونه د دری څانګې همکارانو ته سپارو. زه در څخه اجازه غواړم. د خدای پامان، شپه مو په خیر.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز شب بخیر، اینجا واشنگتن است، ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصف هستم. برنامه خبری شنبه 18 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
مقام های افغان میگویند در سفر حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان به روسیه، نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده است. شورای امنیتی ملی افغانستان گفته است روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه ایشان را با گروه های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه ایشان را به زمین بگذارند. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر آن شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مقام‌های روسی در دیدار با آقای اتمر همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما را در افغانستان الا 17 مارچ 2018 تمدید کرد. مأموریت مجدد یوناما افغانستان را در عهده‌گیری رهبری و مالکیت این کشور در زمینه‌های امنیت، حکومتداری و انکشاف حمایت می‌کند و در عین زمان در همکاری با حکومت افغانستان به فعالیت‌های خود در خصوص رهبری و هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در ساحه غیر نظامی ادامه خواهد داد. شورای امنیت در این نشست نگرانی جدی خود را در مورد رشد فزاینده گروه دولت اسلامی یا داعش، مرگ و میر بی پیشینه افراد ملکی و موجودیت ماین‌های ضد پرسنل و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده که در چین می باشد روز شنبه پس از ملاقات با وانگی همتای چینایی خود گفت تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به یک سطح نسبتاً خطرناک رسیده است.
من آقای وانگ وزیر خارجه چین را به خاطر اظهارات صادقانه‌اش در مورد اینکه چین به این وضعیت چگونه نگاه می‌کند می‌ستایم. ما در این باره به گونه خوب تبادل نظر کردیم و ما راجع به آنچه که در همکاری با یکدیگر برای قرار دادن کوریای شمالی در وضعیتی که امیدواریم بتوانیم از آنجا یک مفاهمه را آغاز کنیم با صحبت‌ها با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
قرار است وزیر خارجه آمریکا فردا یکشنبه با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کند. انتقال شورشیان سوری و خانواده های آنان از شهر هومس روز شنبه آغاز شد. تخلیه آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان در آن شهر بخشی از توافق بین شورشیان و حکومت سوریه است که به میانجیگری روسیه صورت گرفت. شورشیان و خانواده هایشان توسط بسها به شهرک ترابلس در مرکز در مرز با ترکیه منتقل خواهند شد. مقام ها می گویند تخلیه این افراد شاید هفته ها را در بر گیرد. انتظار می رود هزاران نفر از ترس توقیف توسط مامورین امنیتی سوریه از هومس خارج شوند. سربازان فرانسوی امروز در میدان هوایی اورلی پاریس مردی را کشتند که تلاش داشت سلاح یک سرباز دیگر را به چنگ آورد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این رویداد باعث شد که ترمینال میدان هوایی اورلی فوراً تخلیه گردد. فرد مظنون بر اساس گزارش دفتر سارنوالی شهر پاریس 39 ساله بود و سابقه سرقت و استفاده از مواد مخدر را نزد پلیس داشت. گفته می شود که این مظنون حدود 90 دقیقه قبل از حادثه میدان هوایی پلیس را در شمال پاریس هدف قرار داده و یکی از آنان را زخمی ساخت. مقام ها می گویند که عملیات جستجو در میدان هوایی اورلی تکمیل شد و مسافران اجازه یافتند سوار طیاره ها شوند. این رویداد حال به مثابه یک واقعه تروریستی تحت تحقیق قرار دارد.
اداره امنیت ملی ایالات متحده یا NSA می گوید اتهامات وارده مبنی بر اینکه اداره استخبارات بریتانیا یا GCHQ در اسراق سم مکالمات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و دخیل بوده است مزخرف است. رئیس جمهور ترامپ هنوز هم روی ادعای خود که گویا اداره باراک اوباما به مکالمات تلفنی او گوش می‌داده است پابرجاست، ادعایی که تا هنوز ثابت نشده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش کمیته استخباراتی سنا که ادعای آقای ترامپ را رد کرده است گفت کمیته سنا تا حال بر اساس شواهدی که دارد چنین ابراز نظر کرده است، در حالی که وزارت عدلیه برای یک هفته مهلت خواسته تا معلومات را ارائه دهد. مجلس سفلای پارلمان روسیه یا دوما پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را که در روسیه فعالیت دارند تصویب کرد. در این تحقیق که توسط کمیته مشی اطلاعاتی، تکنولوژی و ارتباطات پارلمان روسیه انجام خواهد شد، فعالیت‌های CNN، صدای آمریکا، رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های آمریکایی بررسی خواهند شد که آیا آنان مطابق به قوانین روسیه عمل می‌کنند یا خیر. این پیشنهاد توسط کنستانتین زتولن، نماینده مجلس که حامی حزب متحد روسیه است، به پارلمان پیشکش شده بود. زتولن گفت در واکنش به اقدام به گفته او سرکوبگرایانه آمریکایی‌ها علیه آژانس خبری دولتی آرتی، پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را ارائه کرده است. جین شاهین، سناتور آمریکایی، لایحه‌ای را به کنگره آمریکا معرفی کرده که به وزارت عدلیه اختیار می‌دهد تخطی‌های احتمالی آژانس خبری دولتی آرتی را در آمریکا مورد بررسی قرار دهد. و خبر آخرم این که مصر میگوید قرار است پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در آخرین هفته ماه اپریل از آن کشور دیدن کند. علی یوسف، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، گفت که این سفر به دعوت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی صورت می‌گیرد. السیسی در اواخر سال 2014 در واتیکان با پاپ ملاقات کرده بود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. در حالی که صدها افغان منتظر دریافت ویزه خاص ایالات متحده آمریکا برای سفر به کشور هستند، سفارت آمریکا در کابل گفته تا زمانی که کانگرس این کشور در مورد ویزه جدید SIV تصمیم نگیره، اونا نمیتونن صدور ویزه و مصاحبه را با افغانا از سر بگیرن. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
ابهام در تعلیق ویزای خاص مهاجرت افغان‌ها به آمریکا، افغان‌هایی را که با نظامیان و حکومت آمریکا در افغانستان اجرای وظیفه کرده‌اند، نگران ساخته است. به گفته آنان، در مکان ناامن مانند افغانستان، کار کردن با نظامیان و حکومت آمریکا به قیمت جانشان بوده است. حمید یکی از صدها افغان است که با نظامیان آمریکا کار کرده است. او از سال 2012 میلادی منتظر ویزای خود است. حمید در صحبت با صدای آمریکا گفت:
من و چند دوستم که برای برنامه SIV درخواست کرده بودیم، در چند هفته اخیر ناراحت بودیم. میگویند ویزه تمام شده و سفارت در کابل مصاحبه ها را بند کرده است و میگویند تا زمانی که کنگرس آمریکا ویزه های جدید را تایید نکند، مصاحبه های جدید را نمیگیرند.
از سال 2009 میلادی تا اکنون 38,000 افغان از ویزه خاص ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است و تنها در سال گذشته میلادی بیش از 12,000 افغان با استفاده از این ویزه به ایالات متحده آمریکا مهاجر شده اند. کیت بارتلت، معاون کنسولی سفارت آمریکا در کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
ما متحد به حمایت کسانی که زندگی خود را در مرز خطر قرار دارند و نظامیان امریکای و سایر کارمندان دولت امریکا را در انجام وظایفشان کمک نموده می باشیم.
برای سال جاری میلادی 1500 ویزه خاص مهاجرت به آمریکا یا SIV برای افغان‌ها اختصاص داده شده است که 1400 ویزه آن هنوز باقی مانده و سفارت آمریکا در کابل مصمم است که تا اول جون سال جاری میلادی روند توزیع این ویزا را تکمیل کند. اما مسئولان سفارت آمریکا در کابل میگویند مصاحبه‌های جدید و صدور ویزه‌های جدید تا زمان تصمیم کنگرس در حالت تعلیق است. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات چهارشنبه هفته گذشته لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد کردند که تا 2500 ویزه خاص برای شهروندان افغان اختصاص داده شود، اما در این مورد هنوز تصمیم گرفتن نشده است. سفارت آمریکا در کابل میگوید این پیشنهاد سناتوران آمریکایی تعهد آن کشور را در قبال افغان‌های نشان می‌دهد که با نظامیان و حکومت آمریکا کار کردند. خانم بارتلت در این مورد گفت:
این ارتباط با کنگرس دارد. تلاش خواهی در کنگره امریکای جریان دارد تا با تعداد 2500 ویزه دیگر اضافه کند. این نشان خوبی است. ما با تای مرحل درخواستی خواهی موجود دوم می دهیم و تا زمانی که ویزه خواهی اختصاص یافته از طرف کنگرس باقی مانده باشد، برای واجدین شرایط ویزا صادر خواهیم نمود.
ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا یا SIV در سال 2009 از سوی کنگرس تصویب شد و تا پایان سال 2020 میلادی ادامه دارد. این ویزه برای افراد داده می شود که با نظامیان و حکومت آمریکا کار کردند. در همین حال کوین اوکانور، معاون سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت فرمانهای حکومت آمریکا در منع مهاجرت شهروندان افغانستان را در بر نمی گیرد.
این خیلی مهم است که فرمانهای اجرایی مهاجرت و برنامه ویزه خاص یا SIV مسائل جدا از هم هستند. فرمانهای اجرایی مهاجرت بالای شهروندان افغانستان تطبیق نمی شوند. افغانهایی که همین اکنون دارای ویزه های با اعتبارند می توانند به آمریکا سفر کنند.
پس از آن که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تعیین شد، مهاجرت به آمریکا دشوارتر گردید، به ویژه برای شهروندان کشورهای اسلامی و در حال جنگ. دونالد ترامپ در نخستین روزهای ریاست جمهوریش سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین را به آمریکا متوقف کرد که پس از آن با مخالفت شدید مقام‌های عدلی و قضایی آمریکا مواجه شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که سطح بلند ناامنی و حکومیت طالبان، بالای دهقانا و مؤثر بودن تبلیغاتی گروه بر جلب افراد در مناطق ناامن، تلاش‌های حکومت افغانستان برای کشت کوکنار و کاهش او و تخریب مزارع ناکام ساخته. عبدالحی ورشان گزارش میدهد.
محمد عنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، گفت حکومت در سال جاری در بخش تدوین قوانین، طرز العمل ها، جلوگیری از اعتیاد، تداوی معتادین و همچنین آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر دستاوردهای ملموس داشت. اما سطح بلند ناامنی که مانع تطبیق پلان ها و برنامه های حکومت شده است، پروسه تخریب مزارع را با چالش ها مواجه ساخت و تخمین زده می شود که در سال جاری شاهد 10% افزایش در کشت کوکنار باشیم.
ما در کل گزارش را که در سال 1395 داریم، شاهد 10% افزایش در کشت کوکنار.
آقای دانشار به ادامه گفت هرچند که در 7 ولایت کشور کاهش در کشت کوکنار وجود داشت، اما سطح بلند ناامنی در مناطق ناامن مانند هلمند، بادغیس و قندهار که هیچ گونه زمینه برای تخریب مزارع وجود نداشت، تلاش‌های حکومت ضرب صفر شد.
تخریب مزارع کوکنار که بیشترین فوکس ما سر ولایت هلمند که بیشترین مشکل را ما اونجا داریم، هیچ گونه زمینه و فرصتی برای تخریب مزارع کوکنار متاسفانه در این ولایت پیدا کرده نداریم. حتی نزدیکی شهر لشکرگاه تحت تهدید امنیتی قرار داشت.
این وزارت در همین سال جاری یک سروی را تحت نام تحلیل مخاطبان در 1502 قریه در 34 ولایت انجام داده است که انگیزه کشت و تولید مواد مخدر را معلوم نماید تا بر اساس یافته های سروی پلان و برنامه ها را به گونه مؤثر تطبیق بکند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر دلایل افزایش کشت و کوکنار در سال جاری را برشمرده گفت.
متاسفانه بیشترین دلایل افزایش کشت در سال جاری تحمیل مخالفین مسلح بالای دهاتین ما بوده و حتی تبلیغات سوی توسط یک تعداد کسایی که توسط مخالفین اونا استخدام شدند.
جنرال خدایداد هزاره، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر، میگوید که برنامه های محو کشت کوکنار زمانی مؤثر و با نتیجه می باشد که فعالیت های محو مزارع کوکنار با عملیات های معاربوی نظامی قطعات دیسانت و خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر هماهنگ و همزمان صورت بگیرد. در غیر آن کاهش کشت کوکنار در شرایط جنگی کنونی میسر نیست. جنرال هزاره نقش مردمان محل را در محو کشت کوکنار مهم خواند و گفت
سهم مردم در امهای کشت کوکنار بسیار مهم است. نمانه نگذاره که تریاق کشت بکنه، اگر تریاکش صورت هم گرفته، مردم میتونه که امرای حکومت، امرای پلیس و امرای نیروهای قوای مسلح میتونه که امهای کشتی کوکنارا کم بسازن.
هرچند در سال روان که رو به اختتام است، تلاش حکومت در تخریب مزارع کشتی کوکنار موفقیت نداشت، ما باز هم حکومت برنامه تخریب مزارع کوکنار را روی دست دارد و اکنون آمادگی ها جریان دارد تا از آغاز سال جدید خورشیدی این برنامه امهای کشتی کوکنار را در مناطق گرم سیر شروع نماید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برخی از نماینده های مردم هرات در ولسی جرگه میگن که در کنسولگری ایران در این ولایت به نام بیمه پول عقص میشه، اما در بدل از او خدمات در کشور ایران نمیشه. محمد رضا وطن‌دوست یکی از نمایندگان هرات در نشست روز سه‌شنبه گفته که گفت که روزانه 2000 نفر برای گرفتن ویزا به کنسولگری ایران در هرات مراجعه میکنند و پول هنگفته را به نام بیمه میپردازند. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده.
برخی نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه میگویند از یک ماه به این طرف کنسولگری ایران در هرات از هر افغانی که به ایران سفر میکند مبلغ 15 یورو به نام بیمه عقص میکند. محمد رضا خوشک وطن دوست که از این نمایندگان در نشست روز شنبه این جرگه از این مسئله ابراز نگرانی کرده گفت در حالی که این پول به نام بیمه گرفته میشود، اما خدمات در بدل آن به افغان ها در ایران ارزان نمیشود.
کنسولگری های کشور جمهوری اسلامی ایران به علاوه پول ویزایی که میگیره 15 یورو بابت بیمه از کسایی که تقاضای ویزا میکنن و یا مسافرینی که میخواهند ایران بره میگیرن. ظاهرا این قرارداد همراه یک شرکت خصوصی صورت گرفته که یک برگه میدن که ما در مقابلش خدمات انجام میدیم، در حالی که به هیچ عنوان صحت نداره.
آقای وطن دوست گفت روزانه 1500 تا 2000 تن از کنسولگری ایران در هرات ویزا گرفته و تقاضای سفر به آن کشور را میکنند و با عقض این پول روزانه هزارها یورو از کشور به نام بیمه خارج میشود. اما وای نگفت که این شرکت خصوصی پول را در بدل ارزای کدام خدمات عقص میکند و با چه دلیل این خدمات را انجام نمیدهد. هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به جدیت موضوع خواهان پیگیری این مسئله از سوی کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گردید. همایون معاون اول این جرگه در مورد گفت
و چون این مسئله جدی است، در حقیقت اول خو یک پول بسیار گزاف هنگفت گرفته میشه و در ایران وقتی که یک حادثه رخ میده هیچ کس به خدمت اونا حاضر نمیشه، این مسئله را جدی بررسی کنن.
پیش از این شماره از رسانه‌های داخلی نیز در مورد گرفتن پول بیمه از سوی یک شرکت خصوصی در مرز اسلام قلعه دوغارون از سوی ایران گزارش‌هایی را منتشر کرده بودند. در گزارش به نقل از افغان‌ها گفته شده که این شرکت خصوصی در توافق با حکومت ایران از آنان به شکل جبری مبلغ 800 افغانی بیمه عقص می‌کند. در این حال کارشناسان افغان عقض پول بیمه از سوی کنسولگری ایران در هرات را خلاف حقوق بین الملل دانسته و میگویند وظیفه کنسولگری ها فقط ایجاد تسهیلات و دادن ویزا به مردم است. خالد سادات کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
وی حق و صلاحیت در یک کنسولگری وجود ندارد. بنابراین هر تیسی هر پولی که به نام بیمه از سوی کنسولگری صورت میگرفته میتونه و یا اونا عقص میکنن، ای در مغایر به حقوق بین الملل هستن و هستی خلاف قانون هستن.
تلاش کردیم در این باره نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدیم. اما آقای سادات از حکومت افغانستان میخواهد در برابر این کار اقدام جدی کرده و نگذارد تا حقوق افغانها در داخل کشور از سوی ایران پامال شده و به نام بیمه از آنان پول عقص گردد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که کشورش به حمایت خود از افغانستان ادامه میده. خانم مرکل این سخنان روز گذشته پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن گفت. جزئیات بیشتر در مورد ملاقات هر دو رهبر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در جریان ملاقات در واشنگتن در کنار موضوعات دیگر روی وضعیت در افغانستان نیز صحبت کردند. خانم مرکل با خبرنگاران گفت که آلمان و ایالات متحده با هم یک جا در افغانستان کار خواهند کرد.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
آلمان به ماموریت خود در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا ما هنوز به هدف نرسیده ایم و من بسیار خرسندم که ایالات متحده آمریکا نیز عین کار را انجام خواهد داد. ما دست به دست با هم کار خواهیم کرد.
I want to thank the Chancellor.
می خواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش‌هایش در افغانستان سپاسگزاری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی‌هایشان احترام می‌گذاریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان که قبلا ناتو را یک سازمان از کار افتاده خوانده بود، در کنفرانس خبری روز گذشته یک بار دیگر از حمایتش در برابر این پیمان تاکید ورزید.
I reiterated to Chancellor Merkel.
من به خانم مرکل حمایت قویم را در برابر ناتو و ضرورت متحدین ما در این پیمان برای پرداخت سهم مناسبشان برای مصارف دفاعی تکرار میکنم. بسیاری از کشورهای عضو از چندین سال به این سو مصارف دفاعیشان را نپرداختند و ایالات متحده این را بسیار غیر عادلانه میپندارد. این کشورها باید مصارف دفاعیشان را بپردازند.
خانم مرکل ضمن استقبال از سخنان آقای ترامپ یک بار دیگر تعهد نمود که کشورش سهم خود را در ناتو افزایش خواهد داد.
ناتو برای ما اهمیت زیاد دارد و یک دلیل وجود داشت که ما در نشست ویلز گفتیم که آلمان مصارف دفاعی خود را افزایش خواهد داد. ما به هدف 2% تا سال 2024 موافقه کرده ایم. ما مصارف دفاعی خود را سال گذشته 8% بالا بردیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ برخلاف نگرانی ها مبنی بر اختیار کردن سیاست حمایتگرایی برای ایالات متحده، بیان داشت که خواستار مراودات بهتر تجارتی با شرکایش می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که با سیاست انزواگرایی باور ندارد، اما او تأکید کرد که در طول چندین سال با ایالات متحده برخورد بسیار غیر عادلانه صورت گرفته است و این روند توقف خواهد یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با انکشاف موفقیت آمیز در تولید واکسین ضد ملاریا، انتظار میره که تا 2 سال آینده ای واکسین به بازار عرضه شوه. آزمایش ای واکسین در نزد 2 نفر نتایج مؤثر در جلوگیری از بیماری داشته. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
محققین آلمانی میگویند آنان طی یک مطالعه کلینیکی یک واکسن نهایت مؤثر ضد ملاریا را تولید کردند که قرار است تا 2 سال دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پیتر کریمزنر، موظف در پوانتون توبنگن، میگوید در تلاش ساختن یک واکسنند.
ما یک واکسن ملاریا را که با یک روش نسبتا جدید همراست ساخته ایم.
دکتر کریمزنر می افزاید پرازیت زنده ملاریا را به بیماران دادند که در عین زمان از تابلت های ضد ملاریا استفاده می کردند و با این روش واکسین را ساختند که 100% موفق بوده است.
گروه محققان به این باورند که آنان می توانند مطالعات بیشتر انجام دهند تا از این طریق استفاده از این واکسین را در سایر نقاط پیشنهاد کنند.
او علاوه میکند که به تعقیب آن آزمایشات وسیع‌تر برای بیماران مصاب به ملاریا در افریقا قابل استفاده خواهد بود. بیماری ملاریا بیش از 400,000 نفر را که بیشتر آنان در جنوب صحرای افریقا به سر میبرند در سال 2015 هلاک کرده است. قرار احصایه سازمان جهانی صحت آمار اخیر نشان میدهد که هر سال 212 میلیون نفر به بیماری ملاریا مبتلا میگردند. آن سازمان از آن داشته که 429 هزار نفر که اکثرشان کودکانند در جنوب صحرای افریقا به خاطر ابتلا به این بیماری که عامل آن پشه به نام انفیل می باشد می میرند. تلاش این گروه محققین برای ایجاد واکسن ضد ملاریا در حال صورت می گیرد که سازمان جهانی صحت گفته است محو ملاریا تا سال 2030 میلادی در بخش های از جهان هدف بسیار بلند اما نایل شدنی است. در سال 2015 میلادی حدود 214 واقعه ملاریا در 95 کشور جهان ثبت شد که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 400 هزار قربانی گرفت. رهبران جهان سال گذشته هدف تعیین کردند که این بیماری تا سال 2030 میلادی در کم از کم 35 کشور جهان ریشه کن شود. ملاریا یک بیماری پرازیتی است که 5 شکل مختلف داشته و عمدترین وصف این بیماری تب شدید می باشد. هر کشوری که برای 3 سال پی هم هیچ واقعه بومی ملاریا را نداشته باشد، از سوی سازمان جهانی صحت به عنوان کشور عاری از ملاریا اعلام می شود. ملاریا در افغانستان به ویژه در ولایت‌های گرمسیر آن کشور شایع بوده و به گفته مقام‌های صحی افغان 75% مردم آن کشور تا هنوز هم در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند حدود 28% جمعیت آن کشور در ساحات معروض به خطر بلند ملاریا زندگی می‌کنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. ژورنالیست ها و خبرنگارای زن در ولایت غزنی از تهدید و آزارهای در برابرشان شکایت میکنند. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
شماری از بانوان خبرنگار و گویندگان رسانه های محلی در ولایت غزنی می گویند که آنان بیشتر از سایر زنان به دلیل شهرتشان در این ولایت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. گرچند حضور تعداد زنان رسانه‌گر در ولایت ناامن غزنی اندکتر از سایر ولایات است، اما این بانوان به دلیل فعالیت های رسانه‌ایشان روزانه با ده ها تهدید مواجه می شوند. زهرا احمدی یکی از بانوان خبرنگار در ولایت غزنی می گوید که وای حتی در جریان خریداری از بازار و تا آمد از خانه به طرف دفتر کارش مورد آزار و اذیت مردها قرار می گیرد.
ما در شهر میریم برای خرید یا در دکان میریم، چون ولایت غزنی یک ولایت کوچک است، هر کس مشنوا رسانه را صدای ما زیاد آشنا شده، هر کامی پرسان میکنه که آیا فلانی دختر هستی، در فلانی رسانه کار میکنی نمیکنی. اگر بعضی ها را رد کنیم که نه خیر من نیستم، یک کارمند رسانه نیستم.
آزار و اذیت زنان در ولایات مختلف افغانستان یک امر معمول است، اما برخی از بانوان خبر نگار در ولایت غزنی میگویند که آنان بیشتر از سایر زنان به گونه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در حالی که بانوان خبرنگار در ولایت مختلف افغانستان با چالش های مختلف روبرو اند، اما حکومت افغانستان روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار از تلاش برای میزان دسترسی مردم به اطلاعات خبر داد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است حکومت متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها بوده، تلاش دارد تا میزان دسترسی به اطلاعات بیشتر گردد. با این وجود دیده می شود که چالش های اجتماعی و تهدیدات روزافزون بر خبرنگاران افغان به خصوص بانوان در ولایات مختلف کشور سبب کمرنگ شدن فعالیت های رسانه ای آنان شده است. گیتا که دیگر از بانوان خبرنگار می گوید که به دلیل شهرتش بارها از طریق تماس های تلفنی مورد تهدید قرار گرفته است.
به دلیل شهرت ما در رسانه چند نفر زنگ زده که ما تو را خوش دارم، مقبول هستی، صدایت خوش میه این رقم، و بعدن که قبول نکردیم ما را تهدید کردن که ما رای تا میگیریم اگر شما را ببینم دیگه زندگیتان تباه میکنم.
مزاحمت های مردان بر بانوان خبرنگار در غزنی تنها از طریق تلفن تمام نمی شود. بانوان خبرنگار در این ولایت ناامن می گویند که بارها از سوی مردان مزاحم در مسیر راه تحت تعقیب قرار داشتند. بانوان رسانه‌گر با اظهار نگرانی می گویند که در صورت عدم اقدامات جدی نیروهای امنیتی و حکومت در این زمینه، این مزاحمت ها و تهدیدات سبب کاهش حضور زنان در رسانه های محلی خواهد شد. مزاری محجوب یکی از فعالان حقوق زن در غزنی می گوید
بلندپایه مقامات دولتی که می باشد بر اینا از طریق آدرس فیسبوک شماره تلفنش پیدا میکنه، آدرس خانه‌ش پیدا میکنه، بالاخره به یک شکلی از اشکال برش تماس میگیره و برش میگه که مثلا اگر شما خواسته های ما را قبول نکنین، من میتونم که هر کار را به فامیل یا حتی به خودت صدمه بزنم، و این بسیار یک مشکل کلان است.
از سوی هم اتحادیه خبرنگاران غزنی با تایید این مشکلات میگوید که ناامنی، تهدیدات و مزاحمت های مردان بر بانوان خبرنگار سبب شده است که شماره از این بانوان خبرنگار دست به ترک وظیفه زده و یا شغل خود را تغییر دهند. عارف نوری مسئول اتحادیه رسانه های غزنی:
برخورد تبعیضی و دوگانه و کمبود امتیازات داخل دفاتر و بعضی موارد اخلاقی اینا باز مورد بالاتر و بیشتر سبب شده که خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه ها خودداری بکنن با وجودی که مسلکی هم هستند.
همکنون در ولایت غزنی 7 رادیو و 2 تلویزیون نشرات دارد، اما تهدیدات و آزار اذیت بانوان خبرنگار در غزنی سبب شده است که حضور دختران در این رسانه ها نسبت به سالهای گذشته کم رنگ شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که مورد امید مورد پسند شما قرار گرفته باشه. برنامه های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسه. تا لحظات بعد برنامه های از قبل ثبت شده و بازپخش برنامه ها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.